ونه کې د افغانستان او سیمه پاړه په ریپورتونو سربېره ځوان فکر او پښتون په یو وشتمه کې ځانګړي پروګرامونه هم لرو. خو پیل خبرونه کوو. ناتو د افغانستان په ختیځ کې د بی پلوټ الوتکې د یو برید پاړه چې ماشومان او ښځې پکې وژل شوي وي څېړنې پیل کړي. ولسمشر حامد کرزی له قومي مشرانو غوښتي چې په خپلو سیمو کې د ښوونځیو د پرانیستو لپاره له طالبانو سره خبرې وکړي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي پرون د ایران د نوي حکومت ستاینه کړې. ناتو د افغانستان په ختیځ کې د وی وی پلوټ الوتکې په حمله کې چې د افغان چارواکو په وینا ته خزي او ماشومان پکې وژل شوي وو د ملکیانو د وژل کېدو په اړه تحقیقات پیل کړي. په کونړ ولایت کې د روانې میاشتې په منیټه له دې برید سمدستي وروسته ناتو ټینګار کوي چې په سیمه کې لستنه وسلوال طالبان وژلي. ویل چې د ملکي وګړو له مرګ ژوبلې نه دي خبر. خو د کونړ والي شجاع الملک جلاله ویل چې په دې حمله کې څلور مېرمنې، څلور ماشومان، دوه موټر چلوونکي، یو سوداګر او درې مشکوک وسلوال وژل. ولسمشر حامد کرزی هم دا برید غندلې وو. د ایساف ویان ډګروال جین کرایټون پرونو ویل په دې حمله کې د ملکی وګړو د مرګ شوبلې لیدا او وروسته ایساف پریکړه وکړه چې په دې اړه به تحقیقات کوي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حملو کې د ملکی تلفاتو له کبله د ولسمشر حامد کرزی او نړیوالو ترمنځ تل ناندرې راپورته شوې دي. ولسمشر حامد کرزی له قومي مشرانو غوښتي چې په خپلو سیمو کې د ښوونځیو د پرانیستو لپاره له طالبانو سره خبرې وکړي. ولسمشر کرزی په خپل راډیوي وینا کې د هیواد په تودو سیمو کې د تعلیمي کال پیل ته په اشاره سره وویل قومي مشران باید له خپل نفوذ څخه کار واخلي، له طالبانو سره خبرې وکړي او ترې وغواړي چې له تعلیم سره مخالفت ونه کړي.
د دینی علماو، قومي مشرانو او سپینجرو دا غواړم چې خپل نفوذ او سپینجرتوب په استفاده له طالبانو سره خبرې وکړي او پوهې کړي چې د وطن د بچیانو د تعلیم سره مخالفت وکړي.
افغان ولسمشر په خپل پرونی راډیوي وینا کې هم داراس له معارف سره مخالفت له دین، وطن او د وطن له بچیانو سره دښمنۍ وبلله او له هغه طالبانو څخه چې د پوینا افغانان د غوښتنه وکړه چې له تعلیم سره له دښمنۍ لاس واخلي. دا جوشان عملیاتي چارواکیو د سړی تختونکو له قاعده د یو سوداګر د خلاصون خبر ورکړی. د ټوکرانو سوداګر امین الله چې له شپږو ورځو راهیسې په بند کې و پرون په فیض آباد ولسوالۍ کې له سړی تختونکو څخه ژغورل شوی. د جوشان امنیې قمندان سمنوال فقیر محمد ازادۍ راډیو ته وویل چې سړی تختونکو د امین الله له کورنۍ څخه د سل زره امریکایي ډالرو غوښتنه کوله. د ویل چې امین الله د امنیتي ځواکونو د هڅو په نتیجه کې وژغورل شو، خو د زیاته کړه چې سړی تختونکي په تیښته بریالي شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي پرون د ایران د نوي حکومت ستاینه وکړه. بانکی مون د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره تر کتنې وروسته ویل نړیوالې ټولنې سره د خبرو لپاره د ایران د نوي حکومت د هڅو ستاینه کوي. خغلی بانکی مون همدارس د چهارشنبه پورس په ایران کې د څو سیاسي بندیانو د خوشکېدو هرکلای وکړ. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویل چې په راتلونکو اونۍ کې بل ولسمشر حسن روحاني سره په کتنه کې د ټولو سیمه ییزو اندېښنو په اړه له نږدې خبرې وکړي. ولسمشر روحاني د چهارشنبه پورس ویل چې ایران به هیڅکله هم اټومي وسله جوړه نه کړي. د روحاني له وروستیو خبرو ښکاري چې خی ایراني چارواکي غواړي له لویدیځ سره د ایران اړیکې چې له څو لسیزو راهیسې ترنګلې دي ښه کړي. د ایران د ولسمشر حسن روحاني د وروستیو سرګندونو په اړه چې وایي حکومت به هیڅکله اټومي وسله جوړه نه کړي نړیوالو غبرګونونه څرګند کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل د چهارشنبه پورس په ټلویزیونی مرکه کې د روحاني خبرې مثبتې وي، خو د خبرداري ورکړ چې هر څه باید د عمل په ډګر کې واسمیل شي. له دې مخکې د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن وویل چې د ان بی سي ټلویزیون سره په مرکه کې د ولسمشر روحاني خبرو هیله من کړي. ښاغلی روحاني وویل چې د صلاحیت لري د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په برخه کې له لویدیځ یو موافقه ته ورسیږي. خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د روحاني د ژمنه چې وایي ایران د اټومي وسلو جوړول نه غواړي د نړۍ د تیرستلو لپاره یو بله هڅه ده. اسرائیل او د امریکا په ګډون نور لویدیځ هیوادونه په دې باور دي چې ایران د اټومي وسلې د جوړولو هڅه کوي، خو ایران وایي د اټومي پروګرام اهداف یې سوله ایز دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید د سوریې د کیمیاوي وسلو د لمنځوړلو لپاره د هغې موافقې د عملي کولو په مقصد اقدامات ترسره کړي چې د امریکا او روسیې په مرسته جوړه شوه. خغلی کیری پرون خبری اعلان او تویل امنیت شورا باید داسی او پریکړلیک جوړ کړي چې لمخې کولس مشر بشر لسد لخپل جمنې اوړي باید پرځید پوزي اقدام په پام کې ونیول شي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه د ملګرو ملتونو ورسته ریپورت ثابتوي چې د اگست په 20مه د دمشق ته نږدې زهرجن گازو حمله چې امریکا وایي له 1400 زیات کسان پکې وژل شوي د اسد حکومت کړي. جان کیری هغه ادعاوي چې ګنې د حمله د بشر لسد د رژیم د مخالفینو لخوا ترسره شوې ده رد کړي. د جان کیری له وینا مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل هغه کسانو چې د اگست 20مه حمله یې کړې له هغې بدوي او وروسته پاتې وسلې څخه کار اخیستی چې د سوریې پوځي ځواکونو نوره کار ترې نه اخلي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي له امکانه لرې نه ده چې د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې چې په 2013 میلادي کال کې ترسره کیږي ځان د څلورم ځل لپاره د روسیې د ولسمشرۍ څوکۍ ته کاندید کړي. پوتین د روسیې په شمال لویدیز والدای ښار کې د لویدیزو سیاستوالو او ژورنالیستانو په غونډه کې د ګډونوالو پوښتنو ته د ځوابونو پر مهال په دې اړه څرګندونې وکړې. ولادیمیر پوتین د 2000 او 2008 کلونو ترمنځ د دوو دورو لپاره د روسیې ولسمشر و. د روسیې د اساسي قانون له مخې هیڅوک نشي کولی چې له دوه پرلهپسې دورو وروسته بیا ځان کاندید کړي او په دې توګه د پوتین ملګري دیمیتری میدویدف په 2008 کال کې د ولسمشر په توګه غوره او پوتین یې صدر اعظم شو. د میدویدف د نوښت له مخې د ولسمشر پر مهال هغه قانون تصویب شو چې د ولسمشر د کار دورې شپږ کلنه کړه او پوتین په مسکو کې د خلکو د پراخو اعتراضونو سره سره په 2012 کال کې بیا هم د انتخاباتو ګټونکی شو. په آذربایجان کې د ولسمشرۍ د کاندیدانو ترمنځ په پرونۍ مناظره کې اخوډب پیښ شو. اخوډب وروسته له هغې پیل شو چې د حکومت پلوي ګوند کاندید حافظ حاجیف د مخالف کاندید جمیل حسن علي خبرې پرې کړې. له لفظین اندرو وروسته حاجیف حسن علي د اوبو په بوتل ویشته وروسته بیا امنیتي مامورینو حاجیف له سټوډیو وایست. حسن علي دا برید یو پارونکې عمل وباله وروسته لدی چې د خبرونې کوربه دته د خبرو د بشپړولو اجازه ورنکړه نو له سټوډیو څخه ووت. ولسمشر الهام علیوف چې د حاکم ګوند نوی آذربایجان کاندید دی په ټلویزیونو مناظرو کې ګډون نه کوي. علیوف چې له 2003 کال راهیسې واکمن دی ډاډه دی چې د اکتوبر د میاشتې د 9 انتخابات دی ګټي او د راتلونکو 5 کلونو لپاره به بیا هم ولسمشر وي. له حسن علي څخه د ډیموکراټو ډلو شورا چې د اپوزیسیون ګوندونو ائتلاف دی ملاتړ کوي. نوموړي له خلکو غوښتي چې د یکشنبې په ورځ مظاهرې وکړي. دوستانو خبرونو ملاتړی راډیو نو واوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. افغان فرهنګیان هغه څنګه خپل کړی چې وایي ایران په کندهار کې د خرقې شریفي تاریخي دروازه کاږي او پر ځای خپلې و جوړ شوې دروازه لګي. په دې اړه بالا کندهار ریپورت درته وړاندې کوم. درنګ با په یو بل ریپورت کې تاسو د هغه هالنډي سارنوال تیس برګر سره مرکه واوري چې په افغانستان کې د مرګ په نوم د لیس پاړه یې څېړنه کړې او د لیس تخپور کړی دی. په کونړ کې خلک د سرکونو د خرابوالي نسر ټکی. په دې اړه یو ریپورت لرو او د انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې په پروسه کې د ښځو په کم ګډون باندې یو تفصیلي ریپورت درته وړاندې کوو. پښتون په یو وشتمه کې اوسوان فکر پروګرامونه هم د یو سات برخه دي. له کندهار څخه په رسېدلو ریپورټونو کې ویل شوی دی چې د ایران کنسلګری چارواکي په دغه ولایت کې د خرقې شریفي یو تاریخي او د سپینو زرو جوړه دروازه او پنجرې کاږي او پر ځای د خپل هیواد جوړې شوې ماشیني د مسو دروازې لګي. د کندهار اوسیدونکو او فرهنګیان د ایراني چارواکو په دغه کار اندېښنه لري او دا یو فرهنګي يرغل بولي. محمد صادق رښتینی له کندهار تفصیل راکړي.
په کندهار کې د خرقې شریفي دروازه او پنجره چې د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال د کندهار زرګرانو په سپینو زرو جوړ کړې د کندهار د هغه وخت د لاسي صنعت او هنر یو مثال بلل کیږي. خو استاذه په کندهار کې د ایران کنسلګری د خپل هیواد په ماشين جوړ سوې دروازه راوړې او غواړي چې دغه لرغونی او تاریخي دروازه وکاږي او پر ځای یې ایراني مسی دروازه اکشنوي. د خرقې شریفي متولي محمد نسیم اخونزاده د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د ایران سفیر درې کاله مخکې د خرقې شریفي څخه د لیدنې پر مهال د دوی په غوښتنه ژمنه وکړه چې د دغه دروازې پر ځای به دوی ته بل دروازه ورکړي.
دغه دروازه خو 2,000,000 قیمت لري، یو نیم لک لري که 2,000,000 قیمت لري. زړه دروازه خو اوس چې ټوله راواخلي او پهجې د 6,000 بالا قیمت نه لري، او پهجې دا چې وتلې په ترازو تللي د 6,000 کلداري بالا قیمت نه لري، همدومره ارزښت یې نشته. او پهجې زر یې تللي دي، مس یې پاتې دي. دا چې ډېر څه نه به دوه مانه مس یا به درې مانه مس کړي، دا خو دا مابین د لرګی دي. ټوله دا سربېره یو نازک ورق ټکوال سوی دي پر مخ سوی.
که څه هم د خرقې شریفې دغه متولي د ایران دغه لاسوهنه مرسته بولي او د دروازې د لګولو ټینګار کوي، خو د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست وایي چې دا یو فرهنګي یرغل دی. د دغه ریاست رئیس دوا خان مینهپال د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تاریخي ابداتو د قانون په اساس به هیچا ته اجازه ورنه کړي چې دغه تاریخي او د سپینو زرو جوړه لاسي دروازه ایسته او پر ځای د میسو څخه جوړه سوې ماشیني دروازه ولګوي.
نن سه نږدې یو نیم سل کاله مخکې د کندهار زرګرانو په ډېر ظرافت باندې دا شی جوړ کړی دي چې دا په خپله باندې یو تاریخي او هنري ارزښت لري. نو په هیڅ صورت باندې دا شی بدل کېدلی نه شي چې هغه په ماشین باندې جوړه سوي. نو پر دې اړه باندې موږ غبرګون شولی دي، مخنیوی مو کړی دی. اوس هم پر دې باندې ولاړو، هیڅ چاته به د دې اجازه ورنه کړی شي. دغه یو میخ شي تاریخي او هنري ارزښت ولري، ایسته یې کې او دغه پر ځای باندې یو بل ماشیني شی ولګي. دا د خلکو شتمني ده، دا د خلکو هویت دی، دا په خلکو پورې تړلی دی. کمی ډېر تر وسه رسو زه به خلکو ته وایم چې نور تاسو راسي تر اوسه زه مقاومت کوم.
بلخوا د کندهار اوسیدونکي او فرهنګیان هم د ایراني چارواکو په دغه کار سخت اندېښنه لري او دا یو فرهنګي يرغل بولي. محمد عمر ساتي او د ځوانانو کاروان د ټولنې مشر عبدالولي ودان د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې کنداریان په ډیرو نورو برخو کې ستونزې لري، خو ایران حتی د ویزې په ورکړ کې د هغوی سره مرسته نه کوي او دلته په یوې دروازې زیاتې پیسې لګولي.
موږ لپاره تاریخي اثر په هر امکاناتو چې هغه باید موږ وساتو. ایران که چیرې زموږ د افغانانو سره کومکونه کوي، موږ ډېر غټ مشکلات لرو. دوی دې راسي په تعلیم و تربیه کې دې زموږ سره کومک وکړي، او دوی دې نور هغه امکانات چې موږ اړتیا ورته لرو، ښه ښه دواوي یا د سیاحت په بخش کې دې کومک وکړي. دغه زموږ تاریخي اثر موږ د ټولو شاعرانو دا غوښتنه ده چې په دغه شانو کې څوک لاس ووي.
افغانستان خپل اصل کلتور لري او خپل تاریخي سپیشلی آثار لري چې د افتخار وړ دي. نو د ایران د کلتوري ارغل تنه قندار کې موږ نه ماسو، په ټول افغانستان کې ماسو چې اته زموږ روشن فکران پانتون ماسینل پر دانشګاه پانتون په نامو باندې دا هم د پردو ارغلو. یا مثلا په مزار کې زموږ یو تاریخي یو شاد عالم دانشمند او شاعر په اوس باندې د هغه د شغل ډیپلوماټان هم وای نه و طالبان سره جنگیدلی و، هغه خلګم د سپای پاسران خلګو په نامه ډیپلوماټانو باندې تیر کړل چې اوس یې اته په مزار کې دغه په نامه جاده جوړه کړی.
خلګ د خرقې شریفې د دروازې دغه تاریخي او لرغونی ارزښت په کتو پر دولتي ارګانونو ژغ کوي چې د ایران له خوا راوړل شوی دغه دروازه دی بیرته ایرانی چارواکو ته وسپارل شي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
په افغانستان کې د مرګ د لیست په نوم د کمونیستي نظام د لومړیو څو میاشتو د قربانیانو د نومونو خپرېدو په افغانانو کې سخت هیجان رامنځته کړی. دا لیست چهارشنبې په ورځ د هالند لوی څارنوالۍ خپور کړ. ځینې افغانان چې له تیرو درې نیمو لسیزو راهیسې د خپلو کورنیو د غړو له مړینې نه وو خبر او لا یې هم لټول، د خپرولو کازیانو نومونه د کمونیستي واکمنۍ د مړینې په دې لیست کې وموندل. د خپاره شوي لیست په اړه پوښتنې زیاتې دي. آیا حقیقي دی؟ آیا پر ټولو هغو نومونو چې پکې خپاره شوي اعتبار کېدی شي؟ او دا چې ولې دا لیست له دومره کلونو وروسته خپرېږي؟ هالنډي څارنوال برګر چې د دې قضیه په اړه د تحقیق موظف څارنوال دی له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې دی او نورو پوښتنو ته ځوابونه ویلي. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل اورو.
هالنډای څارنوال تی اس برګر چې دا لیست یې خپور کړی وای، یاد شوی لیست د هغه وخت د کمونیستي نظام چارواکو برابر کړی او د اعتبار په اړه د هیڅ شک نه لري. برګر چې د دې قضیه په اړه د تحقیق موظف څارنوال دی ازادي راډیو ته د ټلیفون لارې په ځانګړي مرکه کې معلومات ورکول.
I can vouch for the authenticity of the list. It was made up.
دای وای زه د دې لیست د رښتینولۍ په اړه ډاډ ورکولای شم. په غالب ګومان دا لیست د رژیم د مامورینو لخوا برابر شوی دی. موږ له بیلابیلو هغو شاهدانو سره هم خبرې وکړې چې په دې لیست کې د ورکړل شویو معلوماتو پر اعتبار ټینګار کوي، خو هیڅوک هم نشي کولای د هغو کسانو د هویت په اړه چې نومونه یې په دې لیست کې راغلي په ډاډ سره خبرې وکړي. برګر وای د لستی په جنگي جرایمو له یو تورن افغان څخه چې په هلند کې استوګنه درلوده او کلونه مخکې په جرمني کې له یو افغان شاهد څخه خبرو کې ترلاسه کړی. خو نوموړی وایي د دې افغان چې د هغه وخت د استخباراتي ادارې یا اکسا د تحقیق د څانګې رئیس و لمړینې سره سم د دوی تحقیقات هم ختم شول، خو په لست کې شامل ټول معلومات او د قربانیانو نمونه ورسره پاتې شول، او ځکه دوی خپل بشري او اخلاقي دنده ګڼي چې په دې اړه ټول نړۍ ته معلومات ورکړي. خو بیا هم د دې لست په خبرولو کې یو څه وخت انتظار پاتې شول. ښاغلی برګر د دې انتظار دلایل داسې روښانه کړل. پاکسا کې په کار کولو نور تورن کسان چې په جنگي جرایمو کې په لاس لرلو هم تورن دي په نورو اروپایي هیوادونو کې دی راو. ما د دې قضیه په اړه په دې هیوادونو کې خپل همکاران خبر کړل. موږ غوښتل دوی ته کافي وخت ورکړو څو خپل تحقیقات پیل کړي، څو د دې لست په خپرولو سره دوی ته ستونزې پیدا نشي. وروسته موږ پریکړه وکړه چې دا لست خپور کړو. دا هلندای څارنوال همدار زیاتوي چې له شاهدانو او نورو کسانو د پښتنو ګرويګنو پر مهال دوی ته وویل شول چې د قربانیانو یو بل 12000 کسیز لست هم شته چې د کمونیستي نظام په لومړیو څو میاشتو کې وژل شوې دي. خو تی اس برګر وایي چې د دا لست نه دی لیدلی او په اړه خبرې نشي کولای. فقیر محمد چې د کمونیستي نظام په لومړیو کې د کورنیو چارو وزیر و له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په اوس وخت کې د دې لست خبرولو هدف د افغانستان په خلکو کې د نفاق اچولو په مقصد د دسیسې جوړول دي. خو هلندای څارنوال تی اس برګر دا ادعا په قاطع ډول ردوي او وایي دای په هیڅ صورت نه غواړي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي. زما اصلي هدف قربانیانو ته معلومات ورکول و. دا د یو قرباني قانوني حق دی چې د خپل یو لاسټللی عزیز د برخلیک په اړه معلومات لاسته راوړي. زه یوازې خپل وجداني او قانوني مکلفیت سرته رسوم او د افغانستان د ننني ټولنیز او سیاسي وضعیت په اړه کوم خاص نظر هم نه لرم. د جنگي او بشريت ضد جنايتو نړيواله محکمه په هالند کې ده او د قوانینو د تطبیق مکلفیت د هالند حکومت ته ورکړل شوی. برګر په دې اړه چې د هالند حکومت کوم کسان په جنگي جرایمو د تورنو کسانو محکمې ته احضارولای شي وویل، له 1925 میلادي کال وروسته هر څوک چې له هالند څخه بهر او له هغې ډلې په افغانستان کې په جنگي جنايتو لاس پورې کړی وي او اوس مهال د هالند په قلمرو کې دیروي د جنگي جنايتو محکمې ته احضارېدای شي. تیس برګر زیاتوی چې په افغانستان کې د هالند سفیر د دې لست په اړه لاده مخه د افغانستان حکومت ته معلومات ورکړی دي.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
پوهنه
سمې مون په مکتب کې د باران د پاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
په کونړ کې خلک د سړکونو د خراب حالت نه سرټکی وای چې کچیر ته سړکونه بیا ونه رغول شي نو کېدای شي په میلیونونو ډالر رغول شوي سړکونه یو ځل بیا په بشپړ ډول له منځه ولاړ شي او افغان دولت به یې د رغولو توان بیا نه لري. په دې اړه به نور تفصیل روهلان ودی نه واورو.
د کونړ اوسیدونکو وای په 1300 کالو کې نړیوالو ځواکونو په یاد ولایت کې په سلګونه کیلومتره سړک کرکړه زه په ځای پلونه او پلچکونه رغولی خو اوس بیرته د خرابېدو په حال کې دي. دوی وای د اسمار جلال آباد اسد آباد مانوګي د خاص کونړو مرورې ترمن سرکونه یو ځل به کندو کپر شوی او دولتي چارواکي د بیا رغولو کوم پلان هم نه لري.
اگر سرکونه چې مخکې جوړ شوی وو او د ډېر مصارفونه پی شوی وو هغه اوس بیا د تخریب سره مخ شوی دي. دولت دې ته توجه ونه کی او پاملرنه ونه کی نو هغه تقریبا په طرف د تخریب روان دي او دا به نور هم خرابېږي او بیا به دا سرکونه هغه زاړه حالات ته ځي کند کپر ته پیدا کیږي.
خراب هغه سرکونه چې مخکې جوړ شوی و ننګرهار نه تر اسماره پورې هغه تیر کلونو څه شرکتونو اغستې وه، ډېر ښه برابر و. اوس هغه شرکتونو سره پرېښی دی، نو سرکونه بیخي د منځه تللي دي.
مجید کریم، قومي سپینګر، موږ سرک وال شوی دی، مګر بېرته پرې کار نه دی شوی. اوس کار غواړي چې کار پرې وشي او بېرته پرې مرمت شي، که سرک وران دی اوس هم بېرته ورانېدو حالات کې دی.
کونړیان وایي د سرکونو د بیا رغولو په نوم پیسې راویستل کېږي، خو تر اوسه پرې چا یو متر سرک هم نه دی ترمیم کړی. او که حالات همداسې دوام وکړي نو بیا به یې افغان دولت د ترمیم وس ونه لري.
نو که زموږ موجوده ادارې په دغه سرکونو باندې په نږدې وخت کې کار ونه کړي نو د منځه ځي، ځکه دغه سرکونه بیا زموږ د جوړولو توان نه لري.
کوم لږ لږ ځایونه چې کندې کپرې شوي دي، دا د اوس جوړ نه کړي، حکومت ته توجه ونه کړي، نو زه فکر نه کوم که زموږ حکومت دونه توانمندي ولري چې بیا به دا سرکونه د سره جوړ کړي.
د کونړ والي شجاع الملک جلالا ازادي راډیو ته دا ومنله چې زیاتو ځایونو کې رغول شوي سرکونه خراب شوي، او ده د فواید عامې رئیس ته دنده سپارلې چې کومه بودیجه په لاس کې ده هغه پر سرکونو ولګوي او نورې پیسې له خپل وزارت وغواړي.
عمومي سرک د اسدآباد او جلال آباد ترمنځ واقعا بعضې پلچکونه تخریب شوي دي، بعضې نور ځایونه سرکونه خراب شوي دي. که موږ چېرته وکولی شو داسې کومک پیدا کړو، وزارت فواید عامې نه یا خارجي د کسان چې دلته دي، هغوی که داسې وکولی شي په هغه وخت کې هم دا خپله کړی چې دا درېیمه درجه دی، آینده دپاره به کېدای شي دېله یو پوخ بله مرکړي. که دغه وشي ډېره به ښه شي. کونه شو دغه داغګیري دپاره خو خپله فواید عامې چې امکانات دي هغه به موږ انشاءالله تعالی د هغې نه کار.
د ولسمشر کرزی له حکومت وړاندې د هیواد د نورو سرکونو په څیر د کونړ سرکونه هم دومره ګډوډو چې ډیر لنډ مزل به په ساعتونو وهل کېده، خو کله چې سرکونه قیر شول نو د 15 ساعته لاره یو نیم یا دوه ساعتو ته راکوزه شوه. اوس هم خلک ویره لري چې که چیرته رغول شوو سرکونو ته پام ونه شي بیا به داسې وخت ورسیږي چې افغان دولت به یې د جوړولو توان ونه لري، او د نه ترمیم په صورت کې به بیا هم خلک د تیرو کلونو ستونزو ته ستانه شي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په ځینو سیمو کې د انتخاباتو لپاره د رای ورکولو د کارتونو په مرکزونو کې د ښځینه کارکوونکو نشتوالی هغه علت دی چې د نوبسمتولو مرکزونو ته یې د ښځو ورتګ کمرنګه کړی. د ځینو ولایتونو کې د انتخاباتو د کمیسیون مسؤلین وایي د باسواده ښځو نه موندلو له امله د نوملیکنې په مرکزونو کې نارینه کارکوونکي په چارو بوخت دي. د ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ښځو د عامه پوهاوي لپاره کمزور اجراءات کړي دي، خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو لپاره د کارتون د اخیستو په ځینو مرکزونو کې د ښځو ونډه خاو په ځینو کې کم رنګه ده. خان محمد سیند په دې اړه یو تفصیلي رپورټ وړاندې کوي، ورپسې پښتون په یو ویشتمه کې مهیروي.
که څه هم د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته د نوملیکنې پر پیلېدو شاوخوا څلور میاشتې اوړي، خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې تر اوسه هم هغه هدف ته نه دی رسیدلی چې په انتخاباتو کې د ښځو د برخې اخیستنې په اړه په پام کې نیولی و. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي تمه وه چې انتخاباتو ته به د نوملیکنې په پروسه کې د ښځو ونډه 30% ووسي، خو اوس 28% ده. د دې کمیسیون ویاند نور محمد نور د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ځینو ولایتونو کې د نوملیکنې په پروسه کې د ښځو ګډون ښه او په ځینو کې کامرنګ دی.
جایی که نفوذ زیاد است اونجا ثبت نام زیاد صورت گرفته، مثل کابل و هرات.
په کومو ځایونو کې چې نفوذ زیات دی نوملیکنه هم پکې زیاته سوې ده، لکه کابل، هرات، بلخ، بغلان او پروان. په ځینو ولایتونو کې چې ستونزې شته لکه پکتیکا او نورستان، په دوی کې د ښځو نوملیکنه کمه ده.
راپورونه وایي په ځینو ولایتونو کې د نوملیکنې په مرکزونو کې د ښځینه کارکوونکو نشتوالی یو له هغو عواملو څخه دی چې یادو مرکزونو ته د ښځو د ورتګ مخه نیسي. د ننګرهار ولایت د انتخاباتو د کمیسیون رئیس ډاکټر اختر اجمل وایي د دې ولایت د نهو ولسوالیو د نوملیکلو په مرکزونو کې ښځینه کارکوونکي نشته.
د دې نه چې د ښځینه ټیمونه بند شي دا بهتره وګڼنه چې د ښځینه په ځای داسې نارینهګان چې سپینګیري وي او خلک په اعتماد ولري دا استخدام شوي دي او دغه د کارتونو لړۍ پیل شوې ده.
سربیره پر دې د یاد ولایت د خزو چارو رئیس انیسا عمران وای د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې خزو ته لږه توجه کړې ده، حال دا چې یو لړ امکانات شته چې خزې نوملیکنې ته وهڅوي.
د خویندو لپاره امکانات او اسانتیا برابر کی چې د واکسین د کمپاین غونې د هر کور دروازه ټک ټک یو خویندو ته کار کوي. خپل ورو پرتو سیمه کې سایر ګروپونه ډیر شي چې په دې طریقو کولای شي چې خویندو په انتخابات کې برخه واخلي.
په کابل ښار کې هم ځینې خزې په دې اړه انتقاد کوي او هیله خی چې په دې پروسه کې د خزو ګډون ته هڅې تیزی شي. سباندې میاشت مخکې د خزو چارو وزارت او د ولسی جرګې مربوط کمیسیون د نوملیکنې په پروسه کې د خزو د فعال ګډون په مقصد یوه طرحه ترتیب کړې وه. په طرحه کې د نوملیکنې په مرکزونو کې د 30% ښځینه کارکوونکو ګمارل، د کاندیدو ښځو ملاتړ او د مرکزونو د امنیت ساتل پیشنهاد شوی وو. د افغانستان د ښځو د ټولنې رئیس فتانه ګیلانی وایي کابل ښار کې هم ښځې نه دي تشویق شوي چې د نوملیکلو په مرکزونو کې د نومونه ثبت کړي.
خود پایتخت امنیت است، میبینین که با صدها صد زن هنوز کارت نگرفته.
کابل چې مرکز دی او امنیت پکې شته، ګورئ چې تر اوسه پکې ډیرو کارتونه نه دی اخیستي. له دې معلومیږي چې په دې برخه کې هیڅ کار نه دی شوی.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د رای ورکولو لپاره د نوم لیکلو لومړی پړاو د روان کال د جوزا او دوهم پړاو یې د اسد په میاشت کې پیل شوی دی. دا کمیسیون وای په لومړی پړاو کې 1.5 لک خزو کارتونه اخیستي وو، خو اوس مهال دا شمیره شاوخوا 4 لک ته پورته شوې ده. بلخوا بلخ یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون محلي چارواکو یې د نوملیکنې په پروسه کې د ښځو ونډه د قناعت وړ بللې ده. د دې ولایت یوه اوسیدونکی چې کارت یې اخیستی له نورو ښځو هیله کوي چې دوی د هم دا کارتونه واخلي.
فریبا احمدی هستم، اینجا به خاطر گرفتن کارت رایدی اومدیم و امیدوار هستم که
فریبا احمدی هم ده کارت اخیستلو لپاره دلته راغلی یم. هیله ده چې ټولې ښځې د رای ورکولو کارتونه واخلي او د خپلې خوښې کاندید ته رای ورکړي.
د دې انتقادونو سره سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې انتخاباتو ته د پراخو تدابیرو د نیولو ترڅنګ 400 ښځې ګمارلي چې ښځو ته د انتخاباتو ګټې بیان کړي. دا کمیسیون دا هم وایي چې په ټول هیواد کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې 400 مرکزونه دي چې په هر یو کې ښځو ته ځانګړی محل په پام کې نیول شوی دی. ځینې خلک وایي په یو شمیر سیمو کې د لارو او سړکونو او امنیت نشتوالی، فرهنګي ستونزې او جنسیتي تعصبونه هم هغه عوامل دي چې د نوملیکلو مرکزونو ته د ښځو د ورتګ مخه نیسي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هغه ښځې چې د مختلفو علتونو له امله نشي کولی چې د رای ورکولو کارتونه ترلاسه کړي، د میزان د میاشتې په 15 به ورته د نوملیکلو ګرځنده ټیمونه وګماري، څو په لرې پرتو سیمو کې هم ښځو ته کارتونه ورکړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې آزادی رادیو.
پښتون په یوشتمه کې
د پښتون په یو وشتمه کې د پروګرام په دې برخه کې د مدرسو پر رول خبرې کوو. په مدرسو کې څه شودل کیږي؟ آیا دا رښتیا ده چې په مدرسو کې زور پدې لري چې زده کوونکي افراط ته وهڅول شي؟
لیکل به دوه سلور کوپک طالب نوم به خوده د مجاهد یا د مولا نوم به خوده، نو خلک یقینی خبر ده چې نه د دغه مدارس فارغ دي نه د مدارس
دغه ځکه یو خلاب او خلق رالو اغه دغه ځکه د پزور باندې دغه خلا د پر کول کوشش وکړه.
په اتیایمه لسیزه کې پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د سرو پوځونو له یرغل وروسته په میلیونونو افغانان پاکستان او ایران ته مهاجر شول. پاکستان چې د ډیرو افغان کډوالو کوربه وو، د شوروي پوځونو پر ضد د جهاد د ملاتړ مرکز ګڼل کېده. د مجاهدینو د وو تنظیمونو مشان په پېښور کې ډیرول چې شاوخوا د لکونو مهاجرو کمپونه را چاپیر ول. په دغو کمپونو کې د افغان ماشومانو لپاره بېشمېره مدرسې جوړې شوې چې په هغو کې د دیني زده کړو ترڅنګ د جهاد او جګړې درس ورکول کېده. لیکوال او څېړونکی حبیب الله رفیع د دغو مدرسو د تعلیمي نصاب په اړه وایي
یو هغه کتابونه وو چې
دی افغان کمشنری لخوا دی پاکستان حکومت چاپول پیسې دی نړیوالو ادارو نه راتلی، لیکن په هغو کې پاکستانی اهداف وو، د پاکستان غوښتنې پکې منعکس کېدلې، حتی د افغانستان د تاریخ او د افغانستان د غوښتنو څرک پکې نه و. او په کمپونو کې چې کوم وو هغه مثلا لیکل به یې دوه دوه څلور ټوپک، په دې ترتیب هغه هم په افراطي شکل لیکل کېدل، او د افغاني ماشومانو لپاره داسې زمینه ده.